سلامونه د ازادي رادیو ز صفی ولستان ښه راغلاست ويم نن سه شنبه ده د 1400 کال د مرغومی جدید درويشتمه د 2018 کال د جنوري د 14مه پیل په مهمو خبرونو کو په کندوز کې د طالبانو امنی قومندانی د خبريالې ناظری رشیدینی ول تایید کړی دی دغه قومندانی د دوشمې پرست یو خبر پاڼه کې ویلي میرمن رشیدی له څلور نور خلکو سره دی وی جنایي پیښه په تړاو نیول شوی وړاندې راغلی د نموړي نیول کې دا هغه له رسنیز کار سره کوم تړاو نه لري پر ناظری رشیدی او څلور نور میرمنو د لګول شو تورونو په اړه تر اوسه جزئیات نشته تر دې وړاندې د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان ویلي وو طالبانو ناظری رشیدی د تیر سشمې پرست نیولې او نامعلوم ځای ته لیږدولې ناظری خور حاجری د یک شنبه پرز ازادي رویټوویل هغه د کندوز د استخباراتو په زندان کې ده او لاسوب خې تړل شوې دي د ورسانو خبرونو ورسته خو اوس د امریکا او ایران اړوند یو خبر د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ په هغو ټولو هیوادونو باندې 25% تعرفه اعلان کړه چې له ایران سره سوداګري کوي کاغلی ترامپ دا خبره په ترو سوشل کې لیکلې هغه ویلي دا اعلان سمدستي د اجرا وړ دی له ایران سره د سوداګري اصلي شریکان هند چین او ترکیه دي له ایران سره سوداګري کوونکو هیوادونو داسې وخت امریکا 25% تعرفه اعلان کړي چې په ایران کې لارینونه درې میونې ته داخل شوي او لارینوال د حکومتي ځواکونو له پراخې ځپنې سره مخ دي د طالبانو د حکومت د ارشاد حج او اوقاف وزارت وایي سبا چهارشنبه د مرغومی اجدي له څلېرشتمې د 1415 کال د حج نوملیکنه پیلوي او د دلوي تر څلورمې به دوام کوي دغه وزارت پرون دوشنبه په یو خبر پاڼه کې له هغو کسانو چې پخوا یې فرضي حج کړی غوښتنه کړې چې له بیا نوملیکنې ډډه وکړي څو نورو کسانو ته زمینه برابره شي خبر پاڼه کې نه دي ویل شوي چې راتلونکي حج لپاره به څه شمېر افغان زیارت کوونکي سعودي عربستان ته ځي د حج په تیرو مراسمو کې ډېر زرو افغانانو ګډون درلود امنیتي چارواکي وایي د پاکستان په شمال لوېدیځ کې لکتر لګ شپک پولیس وژل شوی پاکستانی چارواکو ویلي وسلوال مخالفانو د خیبر پختونخوا په ټانک ولس والی کې د پولیسو یو زغراوال موټر په چاودیدونکو موادو باندې هدف ګرځولې تر اوسه هیڅ چا د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف دفتر ویلي چې پیښه به څیړي پرون د خیبر پختونخوا په اورګزیو کې په دوه جلا امنیتي پیښو کې هم دوه ملکیان او درې وسلوال مخالفان وژل شوي د دې پیښو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي او د افغانستان د کرکټ تر نولس کلونو کامومره ملي ټیم به سبا له سریلانکا سره تمرینی لوبه کوي لوبه د افغانستان په وخت غرمې په 12 بجو د نامیبیا پلازمینې وینډهو کې ترسره کیږي دا 500 ورځې تمرینی لوبه د نولس کلونو د نړیوال جام په ترڅ کې ترسره کیږي افغانستان د یک شمه پرسپ ورته تمرینی لوبه کې آسترالیا ته ماته ورکړه د کرکټ د نولس کلونو نړیوال جام د جنوري په 15مه پیلېږي چې لوبه په زیمبابوې او نامیبیا کې ترسره کیږي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته ګران زده کوونکو هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند بو سی او درختی جامې مو پتانو سی ګران زده کوونکو تاسو ټول ته زاد یا نسل هیڅ تاسو شون کی تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لمړی لوست راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست درستنی شی بو پر می ملتیا وکړي ګران زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع ده ماده چې د دریمې صفې څخه پیل تر دولسمې صفې پورې دوام ولري مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو البته ساینس چې د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده ګرانو زده کوونکو ساینس چې ده بیا په دوی برخو باندې ویشو چې یو عبارت د طبیعي علوم څخه او دوهم د اجتماعي علوم څخه چې طبیعي علوم ګران زده کوونکو خپل هغه علوم متویل کیږي البته چې موږ تاسو وایو په طبیعت کې خپل د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي البته ده طبيعي علوم دي. طبيعي علوم بیا ګران زده کوونکو خپل بیا په دوی برخه باندې ویشو چې عبارت د ژوندۍ موجوداتو او غیر ژوندۍ موجوداتو څخه دي. یعنی په طبيعي علومو کې البته موږ او تاسو په ژوندۍ موجوداتو باندې او غیر ژوندۍ موجوداتو باندې شکیږو. ژوندۍ موجودات چې دي ګران زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کیږي، او زولوژي چې د خپل کېدای چې د حیواناتو په البته د حیواناتو په ځانګړتیاو خواصو او خصوصیات باندې بحث وسي، او غیر ژوندۍ موجودات خو تاسو وینئ ګران زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې شهیږي، فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده. چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې شهیږو. البته کیمیا چې د ګران زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کیږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنی البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملات او د مادې پر جوړښت باندې سوی ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو له موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی، یعنی دا چې دوی ماده بلل کیږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي، په مادې کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، د ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنی موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده مادې څخه ده. زیات مثالونه لري ګرانو زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي که چیرې وګورو ټول کوچني ذرات چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس چیش ته ویل کیږي، اټوم پیژنو. اټوم ګرانو زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې ا د نه په معنی، اټومس خپله د تجزیه کېدو په معنی. یعنی اټومس چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذراتو موږ او تاسو چه شي وایو؟ اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګرانو زده کوونکو دا هم اټوم وه چې کوچني ذرات ته ویل کېدله. راځو اوس مالیکولونه پیژنو چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کیږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو ماده چې د خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو ټول مرکبات بیا چې دي هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي، یعنی دا چې خپله مرکب چې د خپله مالیکول د دوو یا څو مختلف عنصرونو د اټومونو له یو ځای کېدو څخه رامنځته کیږي. نو مالیکول هم دلته ګرانو زده کوونکو د اټوم د کوچني ذرو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځته راځي. د بېلګې په توګه لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو وګورو د اوبو په مالیکولي فرمول کې H2O مالیکولي فرمول ده، چې په دې ځای کې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي په دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یو ځای والي څخه اوبه لاسته راغلي دي چې دغه خپله یو مالیکول ده، یو مالیکول چې د اوبو مالیکول. که چیرې دوه ورسره وي نو بیا موږ او تاسو وایي چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یو ځای کېدو څخه جش کیږي رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول رازو انصر پیژنو چې انصر خپل ټول هغه مواد چې موږ او تاسو په شاوخوا باندې یا هم هغه توکي چې موږ او تاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري دا ټول چې دي د انصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپل ځانګړو خواصو درلودونکي اوسه عبارت چې څخه دي عبارت د انصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو د اکسیجن غاز دي، د اکسیجن غاز چې د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوی دی او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوی دی او د ځانګړو خواصو درلودونکي دي. البته اکسیجن غاز دي کې داسې یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو د بیلګې په توګه سوډیم ده چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده کې داسې چې د غیر فلزاتو سره هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي مالګې په لاس راکې دا چې ده د دوی خپل یو ځانګړې خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواصو درلودونکي وي عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذراتو څخه خپل مرکب ته چې خپل مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه منځ راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یو ځای کېدو څخه خو مرکب چې بیا د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یو ځای کېدو څخه مرکب منځ راځي. د بیلګې په توګه لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ او داسې نور مثالونه ورکولی شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګرانو زده کوونکو تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نوه مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي چې د سی په تور سره ښودل کیږي، بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي چې او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یو ځای سوي دي، د دوی د یو ځای والي څخه د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاس ته راځي دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو د مادې اساسي ذرات رازو اوس د مادې فزیکی حالتونه لولو چې ماده په کوم حالات سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر موږ او تاسو ګورو د مادې فزیکی حالت څه شته ویل کیږي. کچیر تاسو ګورئ موږ او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنیو ذراتو او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي. نو د هغوی ترمنځ ګرانو زده کوونکو خپل د جذب قوه هم وجود لري چې همغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي همغه د همغه مادې د داخلي جاذبې کوې په نوم سره یادیږي. نو کېدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کېدای شي یو له بل سره چې شو لري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپل په درې فزیکی حالاتو سره وجود لري چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د غاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکي وي، خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شو سي زیات اوسي. البته موږ او تاسو ګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه ش مثال ورکو لکه تیږه یا ډبره لکه لرګي او اوسپنه دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دي. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا به هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلي حجم درلودونکي دي خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي، یعنی البته دوی شکل نسی غوره کولی. او د ذراتو ترمنځ خپل د جذب قوه کمه ده او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو د بیلګې په توګه لکه شودې، غوړي، تیل او داسې نور د ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو د مادې د غاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامدات او مایعات ته دی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. غازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري خو د دوی د ذرات ترمنځ د جذب قوه چشته نسبت مایعات ته کمه ده خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو غازات چې دي ګرانو زده کوونکو ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه لکه هوا د ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د غاز په رازو ګرانو زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې هم د هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي او یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې حق درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیات والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې څه کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغې شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلک یې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو څه شي کیږي، پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسیدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونې کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسې. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات می ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته یو ځل بیا د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دریم لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده په کیمیا کښې مهم مفهومونه، چې دریم څپرکی دریم لوست د درویشتمې صفحې څخه پیل تر دو دېرشمې صفحې پورې به دوام ولري. راځو ګرانو زده کوونکو، که څه هم موږ او تاسو مخکې لوستلي وه چې په کیمیا کښې یو هم له مهمو مفهومونو څخه چې باید یادونه یې وسي، هغه سمبول دی. سمبول خپله د یو نوم، ادرس یا یو ځای یوه لنډه نښه سمبول بلل کیږي، خو په کیمیا کښې د یو عنصر لنډې نښې ته موږ او تاسو سمبول ویلای سو. یعنی هر عنصر ځان ته ځانګړي سمبولونه لري چې یوازې او یوازې په هغه عنصر پورې مربوطیږي، یعنی بل یو عنصر ته به نه کارول کیږي. ځینې وختونه داسې عنصرونه وجود لري چې د هغوی د نوم یا د هغوی د نوم لومړی توري یو بل ته سره ورته دي. نو د همدې ورته والي پر اساس ګرانو زده کوونکو، موږ ویلي وه چې سمبولونه د هغوی د نوم مربوط یو او یا دوه حرفه کیدلی سي. د بیلګې په توګه د هایدروجن عنصر، د هایدروجن عنصر تاسو ګورئ هایدروجن یې نوم دی خو په ایچ توري سره، یعنی د هغوی د نوم څخه یوازې یو ایچ چیش سوی دی د سمبول په توګه اخیستل سوی دی. او په همدې ترتیب تاسو کاربون وینئ چې د کاربون عنصر د لومړی حرف چې سي ده، په سي سره د کاربون سمبول ښودل سوی دی. او په همدې ځای کې تاسو وګورئ ګران زده کوونکي، د هیلیم عنصر لرو چې د هیلیم عنصر سمبول بیا ایچ ای ده. ایچ ای ګوري د هیلیم عنصر او د هایدروجن عنصر، که چیرې د دواړو لپاره یوازې هایدروجن انتخاب شوی وای، نو کیدای شي چې د دوی تر منځ توپیر مو نسوای کولی. بیا هم ځینې وختونه ځینې توپیرونه موږ او تاسو د هغوی د اټومي نمبرونو پر اساس هم کوو کولی سو، چې د هایدروجن عنصر چې د اټومي نمبر یو او د هیلیم عنصر چې د اټومي نمبر یې دواده رازو ګران زده کوونکو تاسو په دې برخه کې یو جدول ویني چې د جدول په دې برخه کې ویني چې عنصرونه راکول سوي دي، د عنصرونو سمبولونه راکول سوي او هم ترتیب د هغوی اټومي نمبرونه ترتیب سوي دي. لکه څنګه چې ویني هایدروجن چې په اچ ټو سره سمبول ده اټومي نمبر یې یو ده، او هیلیم چې ده اچ ای سمبول اټومي نمبر یې دوه، کاربون سمبول سی او په همدې ترتیب اټومي نمبر یې شپږ، نایتروجن چې سمبول یې ان ده او اټومي نمبر یې اووه ده، چې په همدې ترتیب تاسو وینئ چې ټول همدې شان سره ترتیب سوي دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو د یو له مهمو مفهومونو څخه یو هم فورمول لرو چې کله مو سمبول وپېژند فورمول هم اړتیا ده چې باید وپېژنو. فورمول چې د خپله په یو مرکب شي د عناصرو د سمبولونو په کومک ښودلو کې، دې برخې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو، او یا هم داسې تعریفولی سو چې د یو مرکب لنډې اختصاري نښې ته کیمیاوي فورمول ویل کېږي. یعنې کله چې دوه مختلف اټومونه په خپل منځونو کښې یو ځای شي او تعامل ترسره کړي، نو د دوی له یو ځای والي یا د کیمیاوي تعامل په نتیجه کې یو مالیکول او یا هم مرکب لاسته راځي، چې دغه مرکب خپله د همدې مرکب یو اختصاري نوم چې په مرکب کې د موجودو عنصرونو په سمبولونو باندې سمبال دی، دې ته موږ او تاسو کیمیاوي فورمول ویلی سو. او یا هم که چیرې دغه کیمیاوي فورمول په یو مرکب کښې د شاملو عنصرونو شمیر موږ او تاسو ته په ګوته کړي، او یا هم کیدای شي چې د دې فورمول په واسطه وکولی شو چې د مرکب د شاملو عناصرو ترمنځ د هغوی نسبت هم معلوم کړو. یعنې دا چې کله په مرکب کښې موږ او تاسو ته د اټومونو تعداد او شمیر هم راته په ګوته کولی سي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کښې وینئ ګرانو زده کوونکو، په دې جدول کې موږ او تاسو مرکبات او په همدې ترتیب د هغوی فورمولونه ترتیب کړي دي، چې لومړی مرکب د کاربن ډای اکساید په نوم سره یادېږي چې فورمول یې ده سی او دوه، یعنی یو اټوم دوه کاربون او دوه اټومه اکسیجن یو ځای سوي دی، کاربن ډای اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی. مګنیزیم اکساید، مګنیزیم اکساید مګنیزیم عنصر د اکسیجن عنصر سره تعامل کړی او په نتیجه کې مګنیزیم اکساید مرکب ورڅخه لاسته راغلی، چې دا یې د دوی هغه کیمیاوي فورمولې دي او یا هم کیمیاوي فورمولونه دي او هم د مرکباتو نومونه دي. راځو ګرانو زده کوونکو په دې برخه کښې موږ او تاسو ویلانس وایو، چې ویلانس هم یو له هغو مهمو مفهومونو څخه شمېرل کېږي چې موږ او تاسو باید په کیمیا کې ورسره اشنا سو. ویلانس چې ده خپله کله چې یو څو نوه عنصرونه د عنصرونو اټومونه یو له بل سره یو ځای کېږي او د دوی ترمنځ کیمیاوي تعامل ترسره کېږي او د دوی ترمنځ هغوی اټومونو ترمنځ اړیکه منځته راځي، کومه اړیکه چې د دوی ترمنځ راځي دغه اړیکې د ټینګولو او د محکم یا مستحکم کولو لپاره یوه قوه رامنځته کېږي، چې همدا قوه خپله د ویلانس په نوم سره یادېږي. او یا هم داسې هم ویلی سو که چیرې نجیبه غازات په نظر کې ونیسو، نجیبه غازات خپله بې اثره یا خونسا غازاتو په نوم سره هم یادېږي، ځکه چې دا ډوله غازات چې دي خپله په عادي شرایطو کښې د په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په شمېر کې زیاتوالی کموالی نه قبلوي، او هغه عناصر دي چې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو په بایللو اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایشېدلو نه لري، یعنی د دوی الکترونونو اعظمي شمیر پوره دی. نو همدغه حالت که چیرې یو اټوم په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمیر د پوره کولو میل ولري، همدغه میل ته خپله ویلانس ویل کېږي. که څه هم ځینې وختونه یو ویلانسه دوه ویلانسه او څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري، مثلا هغه عناصر که چیرې په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره یا هم د اوکتیت حالت د پوره کولو لپاره یو الکترون بایللو ته او یا هم یو الکترون اخیستلو او یا هم په شریک ډول ایښېدلو ته د دې مایل ولري یا رزو ولري، دې ډول عناصرو ته موږ او تاسو یو ویلانسه عنصرونه ویلی سو. او که چیرې هغه عنصرونه چې بیا په خپل اخري مدار کښې د الکترونونو د اعظمي شمېر د پوره کولو لپاره دوه الکترونونه وبایلي او یا هم دوه الکترونونو اخیستلو او یا هم په شریک ډول کښېښودل سي، دې ډول عناصرو ته بیا موږ او تاسو دوه ویلانسه عنصرونه ویلی سو. په همدې ترتیب څو ویلانسه عنصرونه هم وجود لري. لازو ګران زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو اوکتیت حالت او یا هم د ورستي کشر اته الکترونیکي دل وایو. ګران زده کوونکو اوکتیت حالت خپل هغه حالت ویل کیږي کله چې یو عنصر یا د یو عنصر اټوم د بل عنصر اټوم سره دلته د دوی ترمنځ اړیکه رامنځته کیږي او دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون اخیستلو او یا هم څو الکترون اخیستلو ته اړتیا پیدا کیږي او یا هم میل ولري او د دې لپاره ته څو دوی خپل په اخیری مدار کې خامخا باید اته الکترونونه پوره کړي. دا حالت موږ او تاسو اوکتیت حالت ویل او یا هم په ورستي کشر کې اته الکترونیکي دل ویلای سو. نو په هغه ترتیب د یو اټوم په اخیری مدار کې چې هر څو الکترونونه وجود ولري او اټوم خپل د اته الکترون د پوره کولو لپاره کوشش او هڅه کوي تر هغه وخت پورې تر څو چې دوی خنثی حالت غوره کوي او وکولای شي چې په نتیجه کې دوی په خپل اخیری مدار کې باید اته الکترونونه پوره کړي چې د حالت اوکتیت حالت ویلای شي. او د یو شی یادونه باید وسی دا چې د هر اټوم الکترونونه چې دي وی کوشش کوي چې اول خپل د اخیری مدار اته الکترونونه خامخا باید پوره کړي. په دې ترتیب ګرانو زده کوونکو د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې کوم عناصر چې وجود لري هغوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري. نو کله چې یو الکترون ولري دوی اوه الکترونونو ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي. هغه عناصر لکه لیتیم، سوډیم، پوتاشیم، روبودیم، سیزیم او فرانسیم. په همدې ترتیب هایدروجن هم د دوی د جملې څخه شمیرل کیږي چې دوی په خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري او و الکترونونو ته اړتیا لري تر څو دوی اوکتیت حالت پوره کړي. بل په همدې ترتیب ګران زده کوونکو په دوهم ګروپ کې بیا هغه عناصر چې په خپل مدار کې دوه الکترونونه ولري وجود لري، یعنی دوی بیا شپږ الکترونونه ته اړتیا لري تر څو اته الکترونونه پوره کړي او یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، لکه بیریلیم، مګنیزیم، کلسیم، استرانیشیم، باریم او رادیم چې دا هغه عنصرونه دي چې په خپل اخیری مدار کې دوه الکترونونه لري خو شپږ الکترونونه ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت غوره کړي. او په همدې ترتیب کوم عناصر چې په اووم ګروپ کې د دوراني جدول کې لري هغوی بیا په خپل اخیری مدار کې اووه الکترونونه لري او فقط یوازې یو الکترون ته اړتیا لري چې اته الکترونونه یا هم اوکتیت حالت غوره کړي، چې عبارت د فلورین، کلورین، برومین، آیودین او ارګون څخه دي. ګران زده کوونکو تاسو په دې تصویر کې تاسو وینئ چې سوډیم عنصر د فلورین سره تعامل کوي. سوډیم عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري خو د فلورین عنصر چې د خپل اخیری مدار کې اوه الکترون لري، ځکه چې سوډیم چې د لومړي د دوراني جدول په لومړي ګروپ کې قرار لري چې موږ او تاسو ول د لومړي ګروپ عنصر چې د خپل اخیری مدار کې یو الکترون لري او په دې ترتیب یو ولانس عنصر هم بلل کیږي. او فلورین چې بیا د هغه اووم ګروپ د عناصر څخه شمیرل کیږي چې په خپل اخیری ګروپ کې اخیری مدار کې اوه الکترونونه لري او یو الکترون ته اړتیا لري تر څو اوکتیت حالت پوره کړي. نو د دې لپاره اسانه ده چې سوډیم بل یو فلز دی او فلزات یو مرهاته سویل و چې زیات وخت الکترونونه بایلي یا هم الکترونونه د لاس ورکوي ځکه چې د دوی اینازیشن انرژي کامه ده. نو په همدې ترتیب سوډیم عنصر خپل الکترون و فلورین ته ورکوي او فلورین به اوکتیت حالت غوره کړي. ګران زده کوونکو په دې برخه کې موږ او تاسو آیون پیژنو چې آیون هم یو له مهمو مفهومونو څخه شمیرل کیږي. آیون یو لاتینی کلمه ده چې په پښتو کې د در په در، خاورې پر سر او سرګردانه معنا لري او په کیمیا کې یا هم د کیمیا په اصطلاح کې هر چارلرونکي ذره یا هر چارلرونکي اټوم ته آیون ویل کیږي، یا هم داسې کله چې د یو اټوم په پروتونونو او الکترونونو په شمیر کې به نسمی رامنځته شي ګډوډي رامنځته سي نو یو اټوم په آیون باندې بدلیږي، او کله چې یو د یو اټوم خپل الکترون د لاس ورکړي او یا هم الکترونونه یې کم سي، یعنی هر څومره چې دوی الکترونونه د لاس ورکوي الکترونونه یې کمیږي او په مقابل کې پروتونونه اضافه کیږي، یعنی پروتونونه یې زیاتیږي. نو دا چې پروتون خپل یو مثبت چارج لرونکي ذره ده، مثبت چارج ور باندې اضافه کیږي، نو په همدې خاطر وایي چې دا مثبت آیون ده. او کله چې بیا یو اټوم الکترون واخلی نو په دې وخت کې بیا پروتونونه کمیږي او په مقابل کې الکترونونه زیاتیږي چې منفی چارج باندې زیاتیږي. نو ځکه چې الکترون خپل یو منفی ذره ده نو دغه آیون ته بیا موږ او تاسو منفی آیون ویلی سو. گرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د لوست دې برخې ته راورسېدلو چې د ارزونې برخه ده.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنه. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دینه صالحي تاسو ټولو ته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. د نهم ټولګي کیمیا مضمون یولسم لوست ده. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې زما سره د لوست تر وروستۍ شیبو پورې پاتې شئ او ملګرتیا مې وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عضوي مرکباتو تعاملات، چې د تیر لوست ادامه پاتې برخه ده. د نشپیتمې څپې څخه پیل پر دواویمې څپې پای ته ورسیږي. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کښې ولوستل چې عضوي مرکبات څه ډول مرکبات وه، د عضوي مرکباتو ډولونه مو وویله، او په همدې اساس د عضوي مرکباتو ترمین هغه کیمیاوي تعاملات چې ترسره کیږي په همهغه باندې موږ او تاسو بحث وکړ. د تیر لوست په ادامه راځو د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعاملاتو د ډولونو څخه یو ډول هم د ډی هایډریشن تعامل ده، چې دا هم یو له عضوي مرکباتو څخه کچیرې د یو عضوي مرکب څخه د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو د مالیکولونو ایستلو او یا هم کمولو ته خپله د ډی هایډریشن تعامل ویل کیږي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو په دې مثال کې وینئ، یعنی که چیرې موږ او تاسو په یو عضوي مرکب کې د یوې اوبه جذبونکې مادې په واسطه د اوبو یو مالیکول یا دوه مالیکوله ورڅخه کم او یا هم لیرې کړل شي، عبارت د ډی هایډریجنیشن تعامل څخه ده. چې په دې معادله کښې تاسو وینئ، په دې مثال کښې ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د ایتایل الکول په نوم یو مرکب لرو، چې د ایتایل الکول د ګوګړو تیزابو په شتون کښې چې خپله یو اوبه جذبونکې ماده ده، چې د دې په واسطه موږ او تاسو غواړو چې د ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه لیرې کړل شي یا هم موږ نه کم شي، چې په نتیجه کښې هغه نوه مواد چې موږ او تاسو ته په لاس راکوي یا اوبه ورنه کم شي یا وایستل شي، دا ډول تعامل ته موږ او تاسو د ډی هایډریجنیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې تاسو وینئ، دلته ایتایل الکول څخه یو مالیکول اوبه کم شو، په نتیجه کښې د کاربون او کاربون ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته شوه، او په نتیجه کښې د ایتین په نوم سره یو مرکب لاسته راوړه او یو مالیکول اوبه مو هم ورنه بل یا جلا کړله. په همدې ترتیب دا د ډی هایډریجنیشن تعامل ده. خو که چیرې بیرته په همدې ترتیب سره موږ او تاسو دوه مالیکول ایتایل الکول په نظر کې ونیسو یا هم ولرو، په اساس د دې څخه دوه مالیکوله اوبه وایستل شي او یا هم ورنه کم شي، نو په دې اساس موږ او تاسو ګورو چې دلته ډای ایتایل ایتر په نوم یو مرکب په لاس راکوي، چې دې مرکب د اکسیجنی مشتقات دی، چې ایتر خپل د وظیفوي ګروپونو څخه شمېرل کېده، چې موږ او تاسو په تیر لوست کې ولوستل. وینو چې په دې برخه کښې د دواړو خواو ته یو نوه بکې شتون لري، نو په همدې اساس د ډای کلمه موږ او تاسو ذکر کړه، او خپله د ایتر وظیفوي ګروپ نو وایي چې ډای ایتایل ایتر، او په همدې اساس موږ او تاسو وینو چې دلته اوبه هم په لاس راکړل شي. یعنی که چیرې دلته په همدې ترتیب بیا کېدای شي چې په ډیرو وختونو کښې موږ او تاسو دلته اوبه لاسته راوړو او اوبه مو ورنه کم کړه، چې په تېرو کلونو کښې موږ او تاسو له ډای ایتایل ایتر څخه خپله موږ په تېر لوست کې ولوستل چې د یو بې هوش کوونکې مادې په توګه کار اخیستل کېده. ګرانو زده کوونکو، دا و د ډی هایډریجنیشن تعامل. راځو په د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو یو بل نوه تعامل، چې هغه د هایدرولیز په نوم سره یادیږي، په دې باندې بحث کوو، پېژنو چې خپله هایدرولیز وایي. که چیرې یوه عضوي او یا غیر عضوي ماده د اوبو په واسطه په آیونونه باندې باندې ټوټه ټوټه شي او یا هم تجزیه شي او د اوبو له عینونو سره د دوی تلمن یو متقابل عمل ترسره سي یا منځته راسي چې دغه عمل چې کله د دوی تلمن متقابل عمل منځ کیږي او بیا په عینونو باندې ټوټه ټوټه کیږي او تجزیه کیږي نو دې عمل ته موږ تاسو خپل هایدرولیس ویلی سو یا هم د هایدرولیس تعامل ویلی سو لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کې وینئ چې میتایل اسیتیت کچیری د اوبو سره دوی تر تعامل ورکول شي وینو چې دوی په خپل آیونونه باندې تجزیه کیږي او په نتیجه کې موږ تاسو وینو چې د اسیتیک اسید چې خپله د سرکې تیزاب ده او په عین وخت شي بیرته میتانول یا ایتایل الکول هم ورڅخه لاسته راغله. دغه عملیه خپله چې دوی په آیونونه باندې وینو چې په منفي آیون باندې چې خپله هایدروکسای ګروپ یو منفی آیون باندې تجزیه شوه یا په منفی آیونونو باندې ټوټه ټوټه شوه د خپله یو د هایدرولیس عملیه هم د هایدرولیس تعامل ده لکه په اسیتیک اسید تعامل او تاسو وینئ چې دوی په آیونونو باندې تجزیه شوه چې آیون خپله یو منفي ذره ده نو په همدې اساس د خپله د هایدرولیس تعامل شو. رازو ګرانو زده کوونکو کله چې موږ او تاسو هایدرولیز وپیژن د هایدرولیز په همدې اساس رازو اوس موږ او تاسو تحمض تعامل وایو چې دا څه ډول تعامل ته ویل کیږي. تحمض چې د ګرانو زده کوونکو هغه یوې مادې ته کچیری اکسیجن ورکړل شي یا هم له هغې مادې څخه بیرته په د اکسیجن په ورکول کښې د هغه په مقابل کښې هایدروجن واخیستل شي دا ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض وایي یا هم په دې داسې ډول سره وایي کچیرې یو مادې باندې اکسیجن نصب کړل شي او د یو مادې څخه بیرته هایدروجن عنصر واخیستل شي یا هم د هایدروجن یو اټوم واخیستل شي دې عملیې ته موږ او تاسو د تحمض عملیه وایو چې همدارنګه کچیرې د یو عنصر اټومونه خپله په یو کیمیاوي تعامل کښې الکترون د لاسه ورکړي نو په همدې اساس کچیرې الکترون دوی د لاسه ورکوي هغوی مثبت چارج یې لوړیږي نو د مثبت چار د لوړېدلو عملیه ته موږ او تاسو بیرته خپله تحمض یا اکسیدیشن وایو. اکسیدیشن یا تحمض یعنی کله چې د یو مادې په هماغه اساس په کیمیاوي تعامل کښې کچیرې الکترون د لاسه ورکوي او په مقابل کښې په مثبت چارج باندې چارجېږي او مثبت چارجونه یې ډېریږي لوړېږي نو دا ډول کچیرې مثبت چارج یې لوړ سي دا ډول عملیه ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن عملیه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسو په لاندې تعامل کښې وینو چې د کپر اکساید د کپر په اکساید کښې دلته اکسیډنټ د اکسیډنټ وظیفه یا اکسیدیشن وظیفه دا ده چې د خپل په غاړه دا باندې په غاړه لري تر څو د مسو اکساید یا د کپر اکساید څخه اکسیجن لیډ کړل شي او په همدې اساس کله چې اکسیجن لیرې کیږي یا هم اکسیجن ورباندې نصبیږي او هایدروجن عنصر ورڅخه لیرې کیږي دې ډول عملیې ته موږ او تاسو تحمض یا اکسیدیشن تعامل وایي. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په دې مثال کې لرو په دې معادله کښې موږ او تاسو وینو چې دلته خپله په همدې ترتیب سره دا عنصر یا هم دا اوبخښي دا مرکب چې ایتایل الکول ده یا میتانول ده چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د مسو اکساید په موجودیت کښې یعنې غواړو چې دلته د دوی ترمنځ د اکسیدیشن یعنې د تحمض عملیه اجرا سي نو په همدې اساس مس ارجا کیږي. مس چې ارجا شو او عنصر یعنې مس منځ ته راځي او په همدې اساس هغه اکسیجن یې د کاربون د اټومونو د الکول مرکب په مالیکول کښې اکسیدایز کیږي او په پایله کښې موږ او تاسو د اسید الدیهاید لاس راکوي اوبه په لاس راکوي او وینو چې مس هم د اکسیجن څخه بیل شوی یا هم جلا شوی دی چې دا عملیه ته موږ او تاسو د تحمض عملیه یا د اکسیدیشن عملیه وایو. رازو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د ریډکشن تعامل یا هم د ارجا تعامل لرو یا عملیه وایو چې په دې عملیه کښې موږ او تاسو وایو چې دا ارجا یا ریډکشن چې ده دا د تحمض د عملیې سرچپه یا برعکس ده یعنې دا چې دوی د اکسیدیشن څخه برعکس عمل اجرا کوي یعنې که چیرې موږ او تاسو په یو عضوي مرکب باندې د هایدروجن د اټومونه نصبول او له عضوي مرکباتو څخه بیرته د اکسیجن اخیستل عملیه ته کولی شو چې ارجا عملیه وایا هم دا چې ریډکشن عملیه وایو، یعنی دوی د اوسیدیشن برعکس یو چې اوسیدیشن په عملیه کښې موږ او تاسو وویل ګرانو زده کوونکو چې هلته د هایدروجن اخیستل وه او د اکسیجن نصبول وه، خو په ریډکشن عملیه کښې بیا موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن نصبېدل دي او د اکسیدیشن اخیستل یا بیلول دي، چې دې ته بیا موږ او تاسو ریډکشن وایو. لکه څنګه چې تاسو د پروپین په مرکب کښې وینئ په دې معادله کښې ګرانو زده کوونکو چې د دوی د کاربون او کاربون تر منځ په همدې اساس دوه ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري، او په همدې اساس که چیرې دوی د یو هایدروجن په واسطه سره ارجا سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې د دوی دوه ګونې اړیکه په یو ګونې اړیکه باندې تبدیلېږي، او په همدې اساس د یو غیر مشبو هایدروکاربون یا هم مرکب په مشبو هایدروکاربون باندې تبدیلوي، چې په نتیجه کښې موږ او تاسو وینو چې پروپان مرکب خپل یو مشبو هایدروکاربون ته لاسته راغلی او د دوی تر منځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه په یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې تبدیل شوې ده. نو په همدې اساس ګرانو زده کوونکو دا و د ارجا یا ریډکشن تعامل. تاسو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کښې موږ د انشقاق عملیه لرو، چې د انشقاق عملیه هم یو نوه د عضوي مرکباتو هغه تعاملات کیدای سي چې د ځینو تعاملاتو په واسطه دلته داسې اجرا سي، وایي که چیرې د اوږد زنځیر لرونکي مرکبات موږ او تاسو ولرو او هغوی په خپلو مالیکولونو باندې ټوټه کړل شي یا هم تجزیه کړل شي، او دغه د وړو مالیکولونه کله چې لاسته راځي واړه واړه مالیکولونه دغه لاسته راغلي مالیکولونه ته که چیرې د تودوخې او د کټلیس په واسطه سره یعنی لوی مالیکولونه په وړو مالیکولونو باندې تجزیه او ټوټه ټوټه شي، دې ډول عملیه ته موږ او تاسو د انشقاق عملیه وایو. چې خپله د انشقاق عملیه په 1910 میلادي کال کښې د کیمیا پوهانو په واسطه د لوړې تودوخې او د کټلیس په شتون کښې د الکانونو یو غټ مالیکولونه مات کړل او تجزیه یې کړله، چې په نتیجه کښې یې کوچني مرکبونه او مالیکولونه یې لاسته راغله، یعنی دا چې لوی مالیکولونه یې په کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه یا هم بدل کړله، چې دا ډول عملیه ته دوی د انشقاق عملیه ول. او د انشقاق له عملیې څخه ګرانو زده کوونکو د تیلو په صنعت کښې کار اخیستل کېږي، او په داسې نورو مختلفو ځایونو کښې کار اخیستل کېږي. که چیرې یو مثال ورکړو د بېلګې په توګه، که چیرې په همدې اساس موږ او تاسو وګورو د هیګزا دیکان مرکب چې د خپلې یو لوی یا غټ مالیکول ده چې د انشقاق د عملیې په واسطه سره کولی شي چې په دوو نورو کوچنیو مالیکولونو باندې تجزیه شي، چې هغه چیرې دوی ته مثال 200 درجې د سانتیګرید تودوخه ورکړل شي، د هغه په نتیجه کښې وینو چې یو په اوکتین او بل په اوکتان باندې چې کوچني مالیکولونه دي تجزیه کېږي یا هم ده ټوټه کېږي، چې دا خپله د انشقاق عملیه ده. او په د انشقاق د عملیه څخه په صنعت کښې کولی شو چې کوچني مالیکولونه د کاربون د اټومونو شمېر له یو څخه بیا تر 14 اضافه وي، هغوی له غټو مالیکولونو څخه چې د انشقاق د عملیه په واسطه لاسته راوړلی شو، او هغه مالیکولونه چې د کاربونونو د اټومونو شمېر یې له 15 څخه تر 12 پورې وي بیا په پټرولو کښې د استفادې لپاره هم کارول کېږي، او د تصفیه په دستګاوو کښې یو شمېر مالیکولونه وجود لري چې د کاربون د اټومونو شمېر له یو څخه تر 4 پورې دی، چې دا بیا کولی شو د انشقاق په عملیې پر اساس باندې تشکیل کړو او بې له ځنډه څخه وسوځول شي، چې دغه ډول د انشقاق د عملیې تودوخه هم کیدای شي چې په دې اساس باندې پوره کړل شي. ګرانو زده کوونکو یو بل نوه تعامل چې هغه د پلومیرایزیشن تعامل ده، چې دا هم د عضوي مرکباتو د کیمیاوي تعامل د ډولونو څخه شمېرل کېږي، چې دا خپله هغه عملیه ده چې د یو ټاکلي فشار تودوخې او کټلیس په شتون کښې د عضوي مرکب د څو مالیکولونو د یو ځای کېدو په پایله کښې یو نوی او مغلق او کمپلیکس مالیکول موږ او تاسو ته په لاس راکړي، او داسې چې خپله له لومړنیو موادو څخه د هغوی خواص یا یو لبل سره فرق ولري عبارت د پولیمرایزیشن عملیه ده. لبیلګه په توګه د ایتلین له مالیکولونو کچیرې د ایتلین مالیکولونه پولیمرایزیشن سي په نتیجه کښې موږ او تاسو ته پولی ایتلین په نوم مرکب ورڅخه حاصلیږي چې زیات وخت لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ د ایتلین مرکب ده چې د دې مالیکولونه اخیستل کېږي د پولیمرایزیشن عملیه پر اساس باندې په یو نوي مرکبات او نویو موادو باندې چې د پولی ایتلین په نوم سره یادیږي لاسته راځي. خپله د دې څخه موږ او تاسو کولی سو د پلاستیکي لوښي لکه او داسې نور کولی سو چې د ایتلین د پلومیر څخه لاسته راوړو چې یو هم د پلومیر د ایتلین د پلومیر څخه چې لاسته راځي یا هم جوړیږي هغه پلاستیکي لوښي دي. ګرانو زده کوونکو د لوست وروستۍ برخې ته راورسېدو چې په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې په دې ارزونې کښې لومړی سوال د ډی هایدروجنیشن تعامل په یو مثال کښې وښایست. دوهم سوال ګرانو زده کوونکو د ایتلین د مالیکولونو د پلیمرایزیشن څخه څه نوه مرکب لاسته راځي. دریم یا وروستی سوال ده چې هغه د الکولونو غټ مالیکولونه په کوم کال کښې مات او یا هم تجزیه کړل شوه. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. موږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټولو به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي یولسم لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست د وروستنۍ شیبو پورې مې منتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د مسطح مالیکولونه درو نویم صفې څخه پیل تر یو سلو څلورم صفې پورې دوام لري. که څه هم داس موږ او ستاسو د تیر درس ادامه ده چې په تیر درس کښې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو خطي مالیکولونه وویل او په همدې اساس د مالیکولونو هغه کتبیت و جوړښت و د هغوی هندسي جوړښتونه وه چې د هندسي جوړښتونو پر اساس ادامه راځو. نن ورځ موږ او تاسو مسطح مالیکولونه پیژنو چې مسطح مالیکولونه کوم مالیکولونه ته ویل کېږي. مسطح مالیکولونه هغه مالیکولونه دي یا هم درې الکتروني ساحې درلودونکي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. دوی هغه مالیکولونه دي چې په خپله شاوخوا باندې درې الکتروني ساحې لري او مسطح مالیکولونه چې دي د دوی د اړیکو ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې رامنځته کېږي هغه ولانسي زاویه مساوي په یو سلو شل درجې سره ده خو د مسطح مالیکولونه چې دي نسبت و خطي مالیکولونو ته. خطي مالیکولونه هغه وه چې هغوی دوه الکتروني ساحې درلود او د ولانسي زاویه یې د اړیکو ترمنځ 180 درجې وه. خو مسطح مالیکولونه نسبت و خطي مالیکولونو ته د دوی ولانسي زاویه 120 درجې ده او د دوی هایبرید چې ده هغه اس پی 2 هایبرید درلودونکي ده. لکه څنګه چې تاسو په دې مثال کښې وینئ یا په دې مثالونو کښې وینئ دا هم برون ټرای فلورایډ یو مرکب ده چې په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو دوی چې د درې الکتروني ساحې درلودونکي ده یا د درې الکترونونو درې جوړې درلودونکي ده چې دې ته موږ او تاسو یو مسطح مالیکول وایو. لکه څنګه چې تاسو هغه موډل هم وینئ په همدې ځای کښې برونې مرکزي اټوم د اساس یو فلورین اټوم دلته یو فلورین اټوم د اساس او یو هم دلته او دوی چې دی د دوی ترمنځ هغه ولانسي زاویه چې شته 180 درجې ده. ولې کمه ده نسبت په خطي مالیکولونو ته ځکه چې د دوی هغه ازادې جوړې زیاتې دي. نو په همدې اساس موږ و تاسو د دوی ولانسي زاویه 140 درجې ده. دا مسطح مالیکولونه دي او په عین وخت کښې کولی سي چې دوی یو مثلث ته ورته جوړښت هم جوړ کړي. په دې کښې دوی هغه اس او پي موږ او تاسو وایي دلته دوی درې الکتروني ساحې لري یوه الکتروني ساحه دوهمه الکتروني ساحه او درېیمه الکتروني ساحه. د دوی اس پي هایبرید چې دي اس پي 2 دي یو اس هایبرید یا الکتروني ساحه یو پي او دوه پي چې درې الکتروني ساحې سوه چې د اس برخه یې یو په درېیمه ده د پی برخه دوه پر دریمه برخه ده. هم بیا اساس نور نور مثالونه هم مشاهده تصور کولای سو. رازو اوس مشاهده سو یو هم د مسطح مالیکولونو څخه وروسته څلور سطحي مالیکولونه دي. څلور سطحي مالیکولونه بیا هغه مالیکولونه ته ویل کیږي، یعنی کچیر خپل یو مرکزی اټوم په خپل شاوخوا کې څلور الکترونی ساحه ولري. تاسو ګوري دوی بیا څلور الکترونی ساحه لري چې دوی بیا د تیترا هایدرال او څلور سطحي مالیکولونه په نوم سره هم یادیږي. نو ځکه موږ او تاسو وایي دوی چې دي څلور الکترونی ساحه رامنځته کړي دي، او د دوی ترمنځ هغه د آزاد جوړ آزاد جوړه الکترونونو تعداد هم څه دی کم دی، او د دوی ولانسي زاویه هم مساوي ده په 108.5 PM سره، یا هم 109.5 degrees سره د دوی ولانسي زاویه ده. خو هایبرید یې هغه مساوي ده په SP3 هایبرید سره. SP3 هایبرید درلودونکي دي، لکه موږ او تاسو وینو لکه سلفایډ او د ترتیب سره نور مثالونه هم ورکوي، لکه سلفیډ او په همدې اساس تاسو دلته د خپل د میتان یو مرکب ویني چې په دې ځای کې دا د هغوی هغه څلور سطحي مالیکولونه دي. دا هم موډل دی چې موږ تاسو وینو، یو دوه درې څلور څلور چې جوړ کړی دي الکترونی ساحه جوړ کړی دي. او په همدې اساس دې ته موږ تاسو څلور سطحي مالیکولونه وایو، چې څلور سطحي مالیکولونه د اس پی درې هایبرید درلودلو پر اساس باندې وایو، چې یو د اس برخه ده د افامدیا اساس درې برخې د پی، یعنی د اس برخه چې د یو پر څلرمه برخه ده او د پی برخه یې درې پر څلرمه برخه ده، چې دا چې څو د څلور سطحي مالیکول سو. رازو ګرانو د کوونکو د اوبو مالیکولي هندسي یا هم خطي جوړښت وایو. د اوبو مالیکولي جوړښت خپل یو کوچنی جوړښت درلودونکي دي، چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج درلودونکي ده. نو دوی چې دي د اوبو مالیکول خپل یو ډایپول مومنټ لرونکي دي، او د اوبو په مالیکول کې دوه جوړې الکترونونه آزادې جوړې شتون لري، دوی جوړې آزاد الکترونونه شتون لري. نو په همدې اساس د دوی د اړیکو هغه ولانسي زاویه چې د هغه 104.5 degrees ده، خو د دوی جوړښت د هغه څلور سطحي دی. څلور سطحي رامنځته کوي، یا څلور سطحي یا څلور وجهي لري. او په همدې اساس د دوی هایبرید چې دی هغه اس پی درې هایبرید درلودونکي دي. د اس پی درې هایبرید درلودونکي دي، او د اوبو مالیکول چې دی غیر خطي دی. خطي نه دی، خطي هغه و چې دوه الکترونی ساحه رامنځته کولې او د یو خط د یو مستقیم خط په شکل سره ترتیب و یا جوړښت درلود. خو د اوبو مالیکول یو غیر خطي مالیکول دی، لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې شنئ. د موډل دی چې اکسیجن د مرکزی اټوم په شان برخه خسته ده، یو اټوم دی خواته هایدروجن، بل اټوم دی خواته هایدروجن. خو دوی چې دی یوه برخه دی چې دی قطبي جوړښت لري. موږ تاسو قطبي جوړښتونه، قطبي اشتراکي اړیکې، قطبیت باندې موږ تاسو تیر لوست کې بحث کړی و. دوی چې دی قطبي جوړښت لري چې یوه برخه یې مثبت او بله برخه یې منفي چارج درلودونکې ده. نو په همدې اساس چې دوی دی د اوبو مالیکول چې د خپل یو ډایپول مومنټ لرونکې ده، نو په همدې اساس وایي چې دوی یو خطي غیر خطي مالیکول دی په همدې اساس. او په دې ځای کې موږ تاسو ویل چې دوی اس پی دی هایبرید درلودونکي دي، چې د اس برخه یو پر څلرمه برخه ده او د پی برخه درې پر څلرمه برخه ده. راځو ګرانو زده کوونکو، د اوبو د مالیکولي جوړښت څخه وروسته د امونیا د مالیکول جوړښت باندې بحث کوو، چې د امونیا مالیکول څه ډول مالیکولي جوړښت لري. لکه څنګه چې موږ تاسو ویل، د امونیا غاز چې تخپل یو الکلی خاصیت درلودونکی دی، یا هم د الکلی خاصیت درلودونکی یو مرکب دی چې خپل مرکزی اټوم یې نایتروجن دی. نایتروجن ځکه مرکزی اټوم دی ځکه چې د نایتروجن هغه اکسیدیشن نمبر یا چارج نسبت چاته هایدروجن ته زیات دی. نو په همدې اساس باندې نایتروجن د دوی یو مرکزی اټوم شمیرل کیږي. او په خپل ترکیب کې دوی یو جوړه الکترونونه آزاد جوړې لري. نایتروجن په خپل ترکیب کې یو جوړه آزاد جوړه الکترونونه لري، ځکه چې د خپل ولانسي قشر کې 15 الکترونونه لري، چې یو یو الکترون د یو یو اټوم هایدروجن سره چریک ډول شي. دی اواز او یوازې دوه الکترونونه د آزاد جوړه الکترونونو په شان سره ترتیب شي دي. نو موږ او تاسو وینو چې د دوی ترمن هغه ولانسي زاویه 108 degrees ده. په 108 degrees پر اساس باندې ترتیب شوی، ځکه چې یو تعداد
آزاد جوړه الکترونونه پکښې زیاتېږي. موږ هلته سو ویلي وو چې کله هر څومره چې آزاد جوړې الکترونونو تعداد زیاتېږي، هغومره د دوی ولانسي زاویه د اړیکو ترمین کمیږي، او دوی چې دي څلور سطحي مالیکول بلل کېږي. یعنی وخت چې تاسو وګوري، یو الکترونی ساحه، دوهم الکترونی ساحه، درېیم الکترونی ساحه، او په همدې اساس د څلورمه الکترونی ساحې نو څلور سطحي مالیکول شو او کنه. او په همدې اساس ګران ځنکوونکو، د امونیا د مالیکول هغه هایبرید چې د هغه اس پی درې هایبرید ده، اس پی درې هایبرید ده، چې د اس د اس برخه چې ده هغه یو پر څلورمه برخه ده، او د پی برخه چې ده درې پر څلورمه برخه ده. ځکه چې موږ تاسو وایو یو دوه درې او پنځه اساس څلور، د اس برخه یو پر څلورمه ده، او پاتې سو درې برخه نور د پی ده، یعنی درې پر څلورمه برخه. او دا ترتیب سره ګران ځکونکو تاسو دلته وینئ چې دا د امونیا هغه موډل دی، نایتروجن مرکزی اټوم، سو یو اټوم هایدروجن، دوه او درې، یو الکترونی ساحه، دوهم الکترونی ساحه، درېیم الکترونی ساحه، آزاد جوړه الکترونونه، څلورمه الکترونی ساحه. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د مالیکولونو په ډولونو باندې بحث کو. څنګه چې موږ او تاسو خطي او مسطح او سطحي مالیکولونه وپیژندل، اوس راځو د مالیکول ډولونه وایو. چې د مالیکول ډولونه پر دوه ډوله دي، یو قطبي پولر دي، بل غیر قطبي نان پولر دي. قطبي مالیکولونه هغه مالیکولونه دي چې هغوی د قطبي اړیکې په واسطه سره جوړ شوي وي، او په خپل ترکیب کښې د الکترونونه هغه آزادې جوړې ولري. دې ته موږ او تاسو قطبي مالیکولونه وایو. قطبي مالیکولونه چې دي، د مختلفو اټمونو څخه جوړ شوي دي، چې یوه برخه یې مثبته او بله برخه یې منفي چارج لري، او دوی چې دي د ډایپول مومنټ، یعنی ډایپول مومنټ یې خلاف د صفر څخه دي، یعنی صفر به نه وي، د صفر څخه به خلاف وي. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ، اس ایل تیزاب دي، امونیا دي، اوبه دي، او داسې نور. په دې ځای کښې موږ او تاسو یو مالیکولي ډولونه د قطبي اړیکې پر اساس باندې وایو، چې یو د اس ایل تیزاب ترمین هایدروجن چې د قسمان مثبت، او کلورین چې د قسمان منفي چارج په درلودلو سره د دوی ترمنځ یو قطبي اړیکه شتون لري. په همدې اساس امونیا ده، د امونیا په مرکب کښې تاسو وینئ یوه الکترونی ساحه، دوه او درې، او په همدې اساس دوه الکترونونه هم د آزاد جوړه الکترونونو په اساس باندې موږ او تاسو وینئ څلور الکترونی ساحې، یا څلور الکترونی ساحې رامنځته کړي دي، چې هایدروجن چې دی قسمان مثبت چارج درلودلو سره دي، او نایتروجن چې دی په همدې اساس د قسمان منفي چارج په درلودلو سره، نو د دوی ترمنځ یوه قطبي اړیکه وجود لري. نو ځکه وایي چې دا یو قطبي مالیکول دی. د اساس په دې ځای کښې هم تاسو وینئ چې موږ او تاسو دلته ګورو د کلورین او کلورین ترمنځ، او د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، د دوی ترمنځ ویر څه شوی دی، یوه قطبي اړیکه وجود لري. او د دوی ترمنځ یو دوه درې څلور سو وچي یا څو سطحي الکترونونه دي، څو سطحي الکتروني ساحې چې کړي دي رامنځته کړي دي. راځو اوس د مالیکولونو دوهم ډول ته، چې هغه یو غیر قطبي مالیکولونه یا هم نان پولر دي، چې دوی بیا هغه مالیکولونه دي چې په خپل ترکیب کښې غیر قطبي اړیکې ولري، او د دوی د الکترونونو چې دي، دوی آزادې جوړې نه لري، آزادې جوړې ونه لري. دوی چې دي غیر قطبي مالیکولونه دي، او دوی همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي، همیشه د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي، او په همدې ترتیب سره د ډایپول مومنټ یې هم صفر دي، ډایپول مومنټ یې هم صفر دي. لکه څنګه چې تاسو وینئ هایدروجن ترمنځ، د کلورین ترمنځ، د فلورین ترمنځ، او د همدې اساس کاربون ډای اکساید ترمنځ. په دې مثال کښې تاسو دا مثال چې وینئ، دا خپله د قطبي اړیکو ترمنځ، چې موږ او تاسو د نایتروجن او کلورین او هایدروجن او هایدروجن ترمنځ د دوی قطبیات ښیو. او موږ په تېر لوست کښې هم ولوستل چې د هایدروجن او هایدروجن ترمنځ، د کلورین او کلورین ترمنځ قطبي اړیکې یا غیر قطبي اړیکې مو هم ولیدل. لکه څنګه چې تاسو په دې مثالونو کښې وینئ، موږ او تاسو دلته وینو چې دا غیر قطبي مالیکولونه دي، د نایتروجن او نایتروجن ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه په شریک ډول سره ښودل شوې ده. دوی چې دي آزاد جوړه الکترونونه نه لري، دوی چې دي غیر قطبي دي یا نان پولر دي. په همدې اساس کاربون ډای اکساید دی، چې دا هم خپله یو غیر قطبي مالیکول دي، چې د اکسیجن او کاربون ترمنځ دوه ګونې اړیکه په همدې اساس آزاد جوړه الکترونونه نه لري. او دغسې په ترتیب سره د کلورین او کلورین ترمنځ، چې دلته موږ او تاسو کاربون تیترا کلوراید مرکب لرو، چې دوی خپله چې دي یو قطبی مالیکول دی او په دې ځای کې به تاسو غیر قطبی مالیکول دی او په دې ځای کې تاسو وینئ چې دا یو قطبی مالیکولونه دی او مثالونه دي چې د NCL تیزابو د اوبو ترمنځ او بس په ترتیب سره د امونیا چې تاسو وینئ یو طرف مثبت یو طرف منفی چارج دلودلو سره دی او دې سو الکترونی ساحه چې کړی دی رامکس کړی او د دې ترمنځ اړیکه رزو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د تیر لوست په ادامه مسطح مالیکولونه څو سطحي مالیکولونه درې جوړه الکترونونه او یا هم د غسې د اوبو مالیکولي جوړش د امونیا مالیکولي جوړش او داسې نور موږ او تاسو ولوستل د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو ارزونه لرو چې د ارزونې په دې برخه کې څو سوالونه مطرح سوي دي چې لومړی سوال دی وايي د مرکزي اټوم الکترونیګټیویټي په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څو ډول کیږي کمیږي زیاتیږي تاثیر نه لري او تاثیر لري هم دې ترتیب سره د مرکزی اټوم آزاد الکترونونو شمیر په زیاتېدو سره د اړیکو زاویه څو ډول کیږي یعنی کله چې موږ او تاسو مرکزی اټوم د آزاد جوړه الکترونونو په شمیر سره موږ او تاسو ویل کچې آزاد جوړه الکترونونو شمیر زیاتیږي نو د دوی هغه مرکزی اټوم د اړیکو ترمنځ هغه اړیکو څو ډول کیږي زیاتیږي کمیږي اس تاثیر نه لري او که تاثیر لري مننه ګرانو زده کوونکو زموږ او تاسو نننی ورځ درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېږي تر بیا راتلونکي لوست پورې شی چاري ولري
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي کیمیا جغرافي او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیز دکړي